سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دی زموږ کل ازادي رادیو نو ری په مو کې د سات خبرونه ده. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې ونن د افغانستان ځینې سیمې لرزولې دي. د هند زلزله پیژندنې اداره د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیز کې تر مځکې 130 کیلومتره لاندې بولي. د افغانستان په شمال لویدیز کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېری وخت زلزلې کیږي. دوو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار محدودیتونه او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیدا سبب شوی چې ډېری ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. د ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاري ډلې او د بشر دوستانه لاسرسي کاري ډلې لخوا چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري ترسره شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وار بیا وایي چې که څه هم په افغانستان کې پاتې شوي وسلې زړې شوي، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. ترامپ د ښځو په اړه په یوه غونډه کې بې له دې چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې افغانستان ته میلیاردونه ډالر ورکړي دي او ممکن هغه بیرته ورڅخه وغواړي. د امریکا په ولسمشر تر دې وړاندې هم څو ځلې ویلي وو چې له امریکا څخه پاتې شوي وسلې به له طالبانو څخه بیرته وغواړي. د دغو وسلو ارزښت 1 میلیارد ډالر بل شوی دی، خو طالبانو ویلی دی چې له امریکا څخه پاتې شوی وسلې د غنیمت مال ګڼي او هیڅ چاته به ورت نه کړي. اروپایي اتحادیه له خلکو وغوښتل چې لږ تر لږه د 3 ورځو لپاره خوراکي توکي او اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپایي اتحادیې د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې جګړې، سایبري بریدونه، اقلیمي بدلونونه او ناروغۍ او د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر زیات کړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کارپوهانو یوې ډلې نن وویل چې پاکستان باید د بشري حقوقو بلوچ فعالان فوراً خوشي کړي او د سولې زو مظاهره چانو پر ضد خپل ځپون کې اقدامات پایته ورسوي. کارپوهانو ویلي دي چې دوی د تیر میاشتو په لړ کې د بلوچ فعالانو البته د بلوچ فعالانو د نیونو او جبري تریتم کېدو راپورونه له ژورې اندېښنې سره یوځای څاري او د وروستي ورځو تاریخچنو پیښو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. کارپوهانو د پاکستانی پولیسو لخوا د بلوچستان د پیوستون کمیټې پر ضد د اقداماتو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. او دا کمیټه د اقلیت بلوچ ټولنې د حقوقو دفاع کوي. دا اقدامات وروسته له هغه شدید شول چې د 2015 کال د مارچ په 12مه د بلوچ بلتول پالو لخوا پر یوه مسافر وړونکي ریل ګاډي باندې برید وشو. او دغه برید نه وروسته د بلوچستان د پیوستون کمیټې د بشري حقوقو څو نامتو فعالان د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا ونیول شو. صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وټلو لپاره د مارچ 18مه ضرب الاجت تمدید نکړي. پاکستانی رسنوی ورنن راپور ورکړی چې دغه هیوا د کورنۍ چارو وزارت په یو غونډه کې ویلي دي چې حکومت به د مارچ د 18مه ضرب الاجل په کلک عملی کړي او غیر قانوني کډوال به له هیوا د وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په اسلام آباد راو پنډي کې د میشتو افغانانو د پاتې کېدو موده غزبي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې راتلون کې ونې څخه بعد د وارداتي موټرو او سپکو ټرکونو تعرفه 25% لوړه کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره که په امریکا کې وي او که په اروپایي اتحادیه کې وي لا بدتره ده. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویلي دي چې موږ غواړو د ټولو هغو موټرو پر وارداتو 25% تعرفه ولګوو چې په امریکا کې تولیدیږي. تا خبری ټولګه له ما فرشته سره اکثر اوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری همکاري کوي. په خبرونه کې پر اساس د راپورونو په لړ کې واوري چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې د کمښت له امله ځینې پروژې درولې دي او د دې نه ځینې خوارځواکي ماشومان متاثر شوي.
جام جاور ورنه څنګه جام هغه ورکړي هغه خلاص سیستم دې څنګه جوړه
او همداراس په افغانستان کې د ماشومان او د برخي ازيني فعالان وي چې د اختر پر اطلو سره د سوداګرو نغواړو څو د لوبو سامانونو کې جنگي وسایل وارد نکړي.
خاصه توګه چې د اختر شپې ورځ را روان دي د ملي تجارت او غوښتنې د لوبو سامانونو شان یا واردوي یا بازار ته را منځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خره خلاصتوي. ما ورزو د افغانستان اړوند راپورونه باندې پایل کوو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمښت لامل ښایي د ماشومان او د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودارول شي. پرون په یو راپور کې دغه شان دوی ویلي وو چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 1555 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان د خوارځواکۍ لستونز سره مخامخ دي، ماشومان یې لا هم درمنن ته اړتیا لري. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي په دې راپور کې واوري.
د بودیجې کمښت په خوارځواکۍ د اخته افغان ماشومانو په درملنه هم سیوری وغوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړی کده د ادارې بودیجه تامین نشي نو خی افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودرېږي. WFP په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشر سندی مکین د چهارشنبې په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کنفرانس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې سخت انتخابونه وکړي، لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول، او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر می میاشتې پورې ودرېږي. د WFP د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د 650 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د جګړې، اقتصادي بې‌ثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. راپور زیاتوي وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د WFP تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وسنډولې، د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان په اړه WFP په یو جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشرې مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره 2555 میلیونه ډالرو ته سمدستي اړتیا لري. هغې زیاته کړې که دا بودیجه ترلاسه نشي نو د ښځو، ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي له خطر سره مخ کېدی شي. WFP دغه شان ویلي دا مهال د ماشومانو د خوارځواکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر 5 کلنۍ و اوس تر 2 کلنۍ پورې محدود شوی، او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان لا درملنې ته اړتیا لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، او دوه ماشومان چې یو یې 2 کلن او بل یې 10 میاشتنۍ دی د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل د دوی د سیمې کلینیک 2 میاشتې وړاندې تړل شوی. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي خپل خوارځواکۍ زوی کلینیک ته وړي خو هغوی یې درملنه نه کوي.
دا یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې کلینیکونه ماشوم نه اخلي، وایي ښه شوی دی او زر نو دلیلونه وایي. نه پوهېږم ماشوم لا په لاره نه شي تللی، زما په نظر نه دی ښه شوی، خو کلینیک وایي ښه شوی. له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې درمل نه لري او له بازار یې اخلم. کلینیک ښه و، ماشوم مې هغه مهال ښه و، خوراک یې هم ډېر ښه و.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP زیاته کړې چې اټکل کېږي په 2015 کال کې 3.5 میلیونه کوچني ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. سربیره پر دې 1.2 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې له خوارځواکۍ کړېږي او سمدستي طبي درملنې او تغذیوي ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونې ده چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. هغه ویلي چې د دغو مرستو بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یو چا وایي تر 2025 کال پورې به شاوخوا 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
بیا هم ښه راغلاست. نړیوالو مرستندویه ادارو د یو شمېر ټولنو د ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په دیرو دریو میاشتو کې د ښځو د بشرپاله فعالیتونو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. د دې ټول پوښتنې پایلې چې پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې لخوا خپرې شوې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار کولو نوي محدودیتونه او د نړیوالو مرستو کمیدل لامل شوي چې ګڼې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د یادو لاملونو له امله یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د سنا کاکړ دا راپور.
په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودېدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. دا ټول پوښتنه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاري ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په همکارۍ د 202 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شامل دي شوې او د مارچ په 16 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې ده. په ټول پوښتنه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمیدل لامل شوي چې ډېری ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پوښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پوښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د ښځو لپاره بشرپاله فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو د نا دولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دغه شان هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو په نا دولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د یوې نا دولتي مؤسسې پخوانی مسؤل کریمې رحیمیار ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو اس ایډ د مرستو بندیدو له امله د دې په ګډون نسکونه ښځې بیروزګاره شوې او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژې چې د یو سی آی ډی لخوا تمویل کېدې لغوه شوې او کومو ښځو چې زموږ سره یې کار کاوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېری یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بیکاره وو. اوس ټول بیروزګاره دي.
خاطره بل هغه افغان میرمن ده چې له 10 کلونو راهیسې کابل کې یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کولو. نوموړي وایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له یو کال راهیسې وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایه مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې. خو اوس چې بېکار یم، اووه میاشتې وشوې چې د کور کرایه مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې په نادولتي مؤسسو کې هم له کار کولو را وګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکي نادولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نادولتي مؤسسو په افغانستان څنګه خپلې چارې درولې چې ګڼو کارکونکو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري څپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
یو نړیوال راپور د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس خبرداري ورکوي چې د غزې ځینې برخې بنسي له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزارت وزیر اسرائیل کاتس ویلي دي چې پوز به ډېر ژر په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د تخلي نورې لارښوونې به هم واستوي د اسرائیل پوز د غزې د ځینو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو مینو وبوزي په دې هکله نور جزئیات په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداري ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله پاتې اسرائیلي برمته خوشی نکړي د غزې ځینې برخې به ونیسي امریکا او اروپای ټولنه حماس تر هغه راډله غړي نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته ویلي په هر اندازه چې حماس د برمته ول خوشی کېدو ډډه وکړي په هم هغه اندازه به اسرائیل پرې فشار زیاتوي لوړاندې د اسرائیل پوز ویلي وو د برمته ول ډلې څلور دشتنه خوشی شوې دي نتانیاهو په داسې حال کې د غزې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبره کوي چې په سلګونو فلسطینیانو د سې شنبه په ورځ په پراخو لاریونونو کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوله نتانیاهو په پارلمان کې وویل هر څومره چې حماس د دوی د برمته شویو کسانو له خوشی کولو ډډه وکړي په هماغه اندازه به فشار پرې زیات کړي د زیاته کړه په دې فشارونو کې باید د ځمکو نیول او نور اقدامات شامل وي چې نه غواړي اوسې توضیح کړي د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 2023 د اکتوبر په ومه د حماس د برید په مهال له 215 برمته شویو کسانو څخه 85 تنه لا هم په غزه کې ساتل کیږي چې له دې ډلې څلور دشتنه د اسرایلي پوز په وینا وژل شوي دي حماس د چهارشنبه په ورځ په خپل بیان کې وویل هر ځل چې اشغالګر یعنی اسرائیل هڅه کوي خپل اسیران په زور خلاص کړي هغوی په تابوتونو کې بیرته ستنیږي دغه ډله زیاتوي دوی هر ممکن کار کوي چې برمته ژوندي پاتې شي خو د اسرائیل بمباری د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ وي له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پوز به ژر تر ژره په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیه نوري لارښوونې به واستوي ساعتونه وروسته د اسرائیلي پوز ویاند اوی خای ادرائی ده غزه شار او شاو خاسیم و اسیدون کتا ده تخلیه خبرداره ورکل. نموری پا اکس یا پخوانی تویتر که ولیکل ترهگری دلی برتا ده گانی گونی سیمو تستنیشی او لهم ده زای راکیتون تو غوی. د حماس تر واک لاندې د غزې د امیر روغتیا وزارت وای د 2023 کال له اکتوبر راهیسې په غزه کې د اسرائیل د بریتونو له کبله 50,000 کسان وژل شوي دي دا شمیرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1501 په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالیو ترمیز مواصلاتي لارو د واوري خویدو لامل بند شوې ده د طبیب پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلي دي چې تر اوسه د واوري خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه جزئیات نه معلوم شوی خو دا په داسې حال کې کیږي چې د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ لپاره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د بارانونو سیلابونو او واورو د ورېدو اټکل کړی دی دا چې په راتلونکي هفته کې به د افغانستان په ډیری ولایتو کې بارانونه واورې او سیلابونه راځي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم را ګرځو د خبرونه راپورونو ته. د اختر پرانیک د کېدو سره د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګر غواړي چې د لوبو په سامانونو کې ورته جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شان وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومانو کې تاوتریخوالی روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده، خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان بیا د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نکړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومانو دی. ماشومان د اختر په ورځو کې له لویانو اخترای ترلاسه کوي، ملت ځایونو ته ځي، ټالونو کې زنګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرک ازادي راډیو ته وویل
باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجار او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو مرستیاله اسما کاکر هم وایي له رواني اړخه دا شان وسایل د ماشومانو په ذهن ډېر منفي اغېز پرې باسي.
دا د ماشومانو پر روان باندې ډېر بد اغېز کوي، ځکه چې د ماشومانو مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. که موږ پکې د تاوتریخوالي خبرې ولیکو، تاوتریخوالي ته به په راتلونکي کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهربانۍ نه ورسره کار واخلو، نو په راتلونکي کې به هم دوی همدغسې مهربانه خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا مو افغانانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکي عادل د ازادي راډیو له ځوان فکر خپرونې سره په اړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
ما د امارات د وزیر تجارت څخه خواهش لرم چې د پاکستان او د چین او د دوه ځایو څخه دغه مسلې ټوپکان بند کړي، د اختر ته باید چې دغه واردات نه کړي، دا ټول باید چې بندې سر ولګي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگي روحیه باندې باید ونه روزل شي، او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنکړل شي. دا ښه کار دی، خو دا د هر ملک په پالیسۍ پورې اړه لري. نو دې دپاره یو پلان ضرور دی، د دې دپاره یو رهنمود ضرورت دی، د دې دپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي خبروي.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په تېر جمهوري نظام کې هم د دې وسایلو په واردولو بندیز لګېدلی و، او ګمرکونو ته دنده سپارل شوې وه چې د دې مخنیوی وسي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغېز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګی است. ازادي راډیو اوس کولای شي په افغانستان کې څلور ویشت ساعته واوري، او همداراس د غراپورونه په متن یا متنی بڼه تاسو کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې ازادي ډاٹ کام کې ولولئ، او که غواړئ خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ زموږ په ټولنیزو پاڼو کې هلته ورشئ، او زموږ په ټولنیزو پاڼو کې موږ سره خپل نظریات هم شریکولی شئ. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې
د اختری خوړو د خستلو توان لري، خو یو شمیر نور بیا وی ډیډ دا خوراکي توکي دوی په کورونو کې جوړوي چې په خبره یې هم خوندور راځي، هم صحی راځي او هم ورته ارزان ولګي. د ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان بیا وی چې دا حتمی نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې چوي او هر څنګه چوي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار پدې کوي چې میلمانه خواړه نه بلکې د کوربنو مینه خواړي. دا چې دا جالب کې نور څه نغښتي دي دا په دې راپور کې وورو.
دا چې اختر رانږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري، پیسې لري، نو هغه به د کور دپاره میوه هم واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق وه. شفق وایي خدای تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي، ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه سکال اختر ډېر داسې زمونږ دپاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري هغه دپاره ښه دی.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډېری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګار اختر کې خجوري ګوشې پیل او کلچې پخو پدی پخو چې خو مزه یې خي او بازار کې ډېر قیمتي دا ځانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ته چې وایي د اختر لپاره خوړه خواږه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځان ته کلچې پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شیان نه دي اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستي. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. ښه سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیر افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تور توتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وه په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 48% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دروژی رنگونه.
السلام علیکم، په خیر است جوړه سلام پاک مو ستلو غو جوړ شه. پاره ولایت خبره کوم، الحمدلله پاره ولایت خموش بس به خیر ازي روجام شه، په خیر تیریږي او عوام شه سرقونه کده ورځې هم لندې دي، کومه قیمتي هم نسته، کوم ستونزه او مشکلات نسته.
روجا په یو ډیره ښه او خوندوره آرامه فضا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر څو بیې کمې شي او خپل هغه ورځني وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاسته راوړي.
روژه یوه ډیره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو.
او د غریب کورنۍ سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړی ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.